سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريد سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د افغان نجونو د زده کړو او کار په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روستي دریز هر کله وکړ. دغه شورا پر هغه څه چې دوی پر افغان خوځو نجونو باندې زیاتیدونکي محدودیتونه بللې نیوکه کړې او لوکمنې وخت دي چې دغه محدودیتونه دي سملاسي لري کړی. د امنیت شورا د تیر شپې د اعلامې په یو برخه کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته اندېښنه ښودل شوې ده او افغانستان کې د خوځو پر مساوي او رښتینی ګډون تاکید شوی دی. ښاغلی کرزي نن په یو لړ ټیټونو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل شوه ده هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره د نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تیرونه په پانتونونو کې د نجونو زده کړې وزنډولې او له دې وروسته یې په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوه. طالبانو دغو بندیزونو په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په دیارلسو ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویل شوی دی په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونه به د پنجشنبې په ورځ د باران او واورې د ورېدو احتمال پکې شته. په بیان کې د واورې اندازه له 100 څخه تر 150 سانتي متره پورې او د باران اندازه له 100 څخه تر 160 سانتی متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې او باران د اورښت اټکل داسې وخت کېږي چې له ګڼو ولایتونو څخه لا تمخه د کورونو د تودوخې لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه خپاره شوې دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنگیالي د وینې خطې په ترڅ کې وژل دي. د ایشوټټ پرز راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي مونش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یو لارې د پلټنې لپاره ودروله او پلټنې پیل کړه. د لارې له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنگیالي وژل دي او له موټر څخه یې اته میله اتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه کړي دي. د لاری چلوونکي تختیدلې دی او د بیان نیولو لپاره یې عملیات روان دي. فلیپین کې د روسي وسلابونو لامل د مړو شمیر 25 ته لوړ شوی دی. چارواکو نن د شمیرې لن کړې دي. د چارواکو په وینا طوفان لا دوام لري او د فلیپین اسویلی او مرکزی برخې چې ډیر زیانمن شوی دي د شدید وروختونو شاهد به وسی. د فرانسې خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ په زرګونه تنه د کرسمس په ورځ د خپل کورونو پریښودو تړ شوی دي. ول شوی دي چې نه تنه ټپیان شوی او شپږشتنه نور نادره کړي. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي ډیر ژر به د بل هیواد د کورنی او بهرنی وضعیت پړه پارلمان ته کلنۍ وینا وکړي. زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې ویل چې د دغه اونۍ پیښې بل سیاسي پلوه هیواد ته مهمې وي. هغه ویلي د نوي کال له پیل سره سم اوکراینیان باید خپل ملي اهداف لپاره ګډ درک ولري. له روسي پوځیانو د سیمو بیرته نیول د اوکراین بیا رغونه او هیواد ته د اوکراینیانو بیرته ستنول د دغه ملي اهدافو له ډلې اچوي دي. له پرون راهیسې د اوکراین د پوځي چارواکو په وینا پر دغه هیواد د روسي له خوا دا دوه مسایل په ګډون څلور څلويخ توغندیز بریدونه شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د طالبانو غوښتې دي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړې بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو د کړنه د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د دفترونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کورونو ناستې دي وایي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو سره سم دوی ته ماشونه نه دي ورکړي. دا چې ولې وړاندې مجله کې به درته یو راپور کې وایو. د کابل پانتون د فارمسي پونځي او سادانو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت عددې پریکړې پاړه شې پانتونونه د ښځینه مسلانو پر مخ تړلې دي. خپل نارضایتي ښودلې ده او اعتراض غږی پورته کړی دی.
استادان به خپل مدني او سالم پرله ته ادامه ورکوي. خود دې امکانات هم شته بګي چې ډیری استادان خپل وظیفو څخه استفاده وکړي.
لاندې مجله کې باید د یو سدانو اندېښنې او غوښتنې هم در سره شریک کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 900 هنرمندانو افغانستان پریښی دی او ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د دې هنرمندانو پر وضعیت به هم در سره یو راپور ولرو چې د دې هنرمندانو هغه وروستي حال په اړه به پکې معلومات وي. همدارنګه اساس پیغامونه به هم په پای کې ولرو. ملتیا مغور
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دیم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د طالبانو لوري په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر په یو لنډ پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړې لغوه کړي. همدا شپه همین هیواد سره په استډیو کې وصل شوې دي. هیواد صاحب کتاس اداره ته وایي چې ګوتریش په خپل دی وینا کې له طالبانو څه غوښتلې دي.
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. د طالبانو د حکومت له لوري پر افغان میرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقونو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللي. ښاغلي ګوتریش تېره شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشه کولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د کمزوري لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي چې په افغانستان کې به غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو د نجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللې او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمن مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یا یونامه له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي تر هغو پورې چې د ټولنې نیمایي وګړي له حق څخه محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو به بهر هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسي افغاني ټولنه د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک واه کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو د دوی لپاره به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت رواني ډسمبر میاشتې په شلمه د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت هم د رواني ډسمبر میاشتې په 14 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګاوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کوي. مننه
ډیره زیاته مننه. کورمادان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د خبرو جزئیات راکول. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویانت شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د غوښتنې بعد طالبانو د پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه؟
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه پریکړه د اسلام سره کاملا په ټکر کې ده. دغه پریکړه لمخې د ښځو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلی او د کې شک نشته دی چې دغه پریکړه نه یوازې د بشري حقوقو له اصول سره پټکر کې دی بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانيانو غوښتنو ته د نجونو د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډېره تیته د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه د غوښتنه ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول له مخې هیڅوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقونو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځکی او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه د توانیدل چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې لپاره کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونکي.
په دې ورستیو کې د نړیوال ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوې په افغانستان کې دننه ویل شوې چې دا تر ډېره اخلاقي غوښتنه ده. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفادې طالبان دې ته اړ کړي چې دا ورستیو پریکړه خپل ورستیو پریکړه بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیولو سره د فشار راوستلو بلابل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل هم د بشري حقونو نه رعایت ده. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته کچیر د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د روستي او سرګندونه په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د دفترونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کورونو ناستې وي، وایي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو سره سم دوی ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمېر وایي چې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، او ځینې نورې له افغانستان وتلو ته اړ شوي دي. سنا کاکړ سره وصل شوې ده. سنا جانې، که تاسو راته وایي تاسو له دغې میرمنو سره خبرې کړې دي، دوی د خپل اقتصادي وضعیت په اړه تاسو څه ویلي دي؟
مننه فرید جانې، تاسو ټولو اوریدونکو اولیدونکو ته سلامونه. څنګه چې معلومه ده چې د طالبانو حکومت ویلي و چې د دولتي ادارو هغه خزینه کارکونکو ته چې په کور کې ناستې دي معاش ورکول کېږي، خو آینور چې د کابل ښاروالې د یوې ناحیې مرستیاله وه، وایي د طالبانو حکومت ده او د دې یو شمېر نورې همکارانې په کور کې نولي او ژمنه یې کړې وه چې معاشونه به یې ورکړي، خو د طالبانو حکومت یوازې د دوو میاشتو معاش دوی ته ورکړی او هغه هم کم. خو نور د معاشونو کوم خبر نشته. او آینور ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ مالي لګښت یې پر غاړه ده او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د مالي ستونزو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی. آینور ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
بر ما گفته شد که شما خانه باشین،
مونږ ته ویل شي او چې تاسو په کور کې پاتې شئ، مونږ به ستاسو ماشونه درکړو او ستاسو بستونه به هم وساتو. خو برعکس، کله چې مونږ په کور کې پاتې شولو، دوی سمدستي زمونږ په ځای ملایان معرفي کړل او له هغه وروسته زمونږ د دوو میاشتو ماشونه یې راکړل، خو زمونږ د اصل ماش په پرتله یې ډیر لږ فیصدي راکړه. داسې فکر وکړئ چې د څلورو برخو نه یې یوه برخه راکړه.
د عینور په وینا د دې یو شمېر همکارانو چې په افغانستان کې اوسېږي لا هم مزګاری دي. د ولسي تړون د پروګرام یوه بله ښځینه کارکوونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله عینوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
بعد سقوط حکومت
د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته طالبان زموږ دفتر تر څار لاندې ونیو او یو لیک یې راولېږه چې ښځې کارکوونکې دې تر بلې خبرتیا پورې په کور کې پاتې شي او اړتیاوې کولی شي آنلاین کار وکړي، او وروسته له دې خبرتیا زموږ معاش چې د نړیوال بانک لخوا راکول کېده هم بند شو.
دا میرمن وایي چې تر اوسه اوزګاره ده او په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د مالی وزارت ویان دی احمد ولی حقمل تر اوسه پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو ښځینه کارکوونکې له کار څخه منع کړې. د طالبانو حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقض او پر دوی د سختو بندیزونو د لګولو له امله له پراخو کورني او بهرني غبرګونونو سره مخ شوي دي.
مننه کور مودان سنا کاکړ و چې د هغه خزینه کارکونکو په اړه جزئیات راکول چې دوی په کور ناست دي او طالبان ورسره ژمنه کړې و چې دوی ورته ماشونه ورکوي، خو دوی شکایت کوي چې د طالب حکومت لخوا ماش نه ترلاسه کوي. د کابل پانتون د فارمسي پوهنځي استادانو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پریکړې په اړه چې پانتونونه یې د خزینه مسلانو پر مخ تړلې دي خپل نارضایتي ښودلي او د اعتراض غږ پورته کړی دی. همدا شېبه سره په استودیو کې نرګس مومند وصل شوې ده. مومند، که تاسو راته وایئ چې دغه وسادانو چې کوم لیک استولې دی، په دې لیک کې د لوړو زده کړو وزارت نه څه غوښتي دي او د دوی هغه اعتراض څه ده؟
سلامونه، وخت تاسو د درنې اوریدونکو په خیر ده. تر دې دمه خو وخت لودلوي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل پانتون د فارماسي پوهنځي استادان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر اساس، البته د خزینه مسؤلینو پر مخ باندې د پوهنتونو د تړلو وروسته دوی خپل اعتراضونه کړي دي او خپل نارضایتي ښودلې ده. د دې پوهنتون اکثرا د فارماسي پوهنځي استادانو د قوس پنځمشتمه باندې د پریکړې پر اساس د خپل نارضایتي ښودلې ده. د دې استادانو له ډلې یوه ناجیه شیرزی، البته د ازادي رادیو ته وایي چې د خزینه مسؤلینو پر مخ د پوهنتون د دروازې تړل کېدو پریکړه صدا یو ډیر غیر عادلانه کار دی. همداسې د کابل پوهنتون د فارماسي د پوهنځي استادان په ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراض لیک خپور کړ، له دې پریکړې خپل ناخوښي څرګنده کړه او د طالبانو د حکومت له لوړو زده کړو وزارت غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته بدله کړي. د دې ترڅنګ البته یو لیک هم په دې وروستیو کې د پوهنځي د دیالس استادانو لخوا لیکل شوی چې نمونه یې هم البته په دې لیک کې ټول راغلي دي. دوی هم ورته خبر کې دوی وایي ښوونځي د زده کوونکو په لیک لوست کې دوه کلن ځنډ بتا دوام د یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د محصلینو افغانانو بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته هم روحي او اخلاقي صدمه رسولې ده. نو ځکه باید د عمل په وړاندې یو ځل بیا د سره غور وشي. او همداسې د کابل پوهنتون د فارماسي پوهنځي یو بل استاد نایب خیل هم خپل نظر وړاندې کړی دی. ترڅنګ د عبدالقادر خاموش استاد د خبر کړی ده چې یو استاد په سادهګۍ د استادې مقدس دندې ته نه رسیږي، یو عمر حالې ځلې کوي، زیار ګالي، زحمت وباسي، تور او سپینه تختې مخته دریږي اله او مثلاً ته تدریس کوي. نو دا واقعا اسانه خبر نه ده، خو د دې په خبر باندې دا واقعا یو ډیره لویه ضایعه ده د افغانستان لپاره او د ټول ولس لپاره. دا یو ظلم دی چې د ټول ولس سره ترسره کیږي. نو البته د یادونې وړ ده چې بیا د کابل پوهنتون محصلین هم په ورته وخت کې یو لیک له خپل استادانو استولې دي. خپل استادان یې غوښتي چې دوی د استعفا نه ورکوي، ځکه اصلا استعفا د دې خبرې د حل لاره نه شي اوسېدلی او دا اکاډمیک محیط ډیر زیانمنولی شي.
ډېرې مننه کور مودان نرګس مومند و چې د کابل پوهنتون د فارماسي پوهنځي د استادانو د هغې لیک جزئیات راکول چې دوی نن د اعتراض په توګه لوړو زده کړو وزارت ته لیږلی وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لډګره افغان توپهونکو ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندی دا او د سپورت نور جزئیات به د ساحل بختیار نور سایل سیب تاسو راته وایي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې دي تازه
سلام ټولو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان پایلیز مخکښ توپهونکو ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان د کال د غوره ځوان لوبغاړي په توګه نومول شوی دی دغه جایزه هر کال ورکول کیږي د کرکټ نړیوال شورا هغه لوبغاړو ته ورکوي چې د په یو کال کې هغه ښې لاسته راوړنې لرلې وي له ابراهیم زدران په تیر کال کې د ورځنیو سیالیو په لړ کې 421 منډې او په شل ورځو سیالیو کې بیا 206 اویا منډې کړې وي له نوموړي سره په دغه سیالۍ کې یا په دغه مقابله کې د هند سویلی افریقی او د نیوزیلند ځوان لوبغاړي شامل دي ابراهیم زدران هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوړ او چې هغه د سریلانکا خلاف په ورځنیو سیالیو کې یو سل دوه شپېته منډې وکړي دغه راځي په آسیا جام سیالیو کې بیا د هند خلاف په یو لوبه کې 46 منډې کړې وي همدارنګه بیا د آسټرالیا په بیګ بیش سیالیو کې بل افغان توپ اچونکی مجیب نن په لوبه کې خزلې دلې هغه 3 وکټې اخیستې دي خو لوبډلې لوبه بایللې ده او د آسټرالیا او سویلي افریقي ترمنځ چې کومه ټیسټ لوبه جریان لري د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ تلولې په موخه چې کومې سیالۍ پیل شوې دي آسټرالیا په سویلي افریقي باندې ډیره برلاسي ده
سایل بختیار و چې د کرکټ له او د فوټبال نړۍ خبره کړو
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ شاو خواته سو افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوې دي فیض محمد سخی یو له هغه دی چې اوس مهال په پېښور کې د رباب او موسیقي درس ورکوي دی وای په پېښور کې له شمیر ستونزو سره مخامخ دی او پولیسي هم زوري خو په غیخار کې د هنرمندانو یو ټولنه له کډوالو هنري ملګرو سره مرسته کوي تفصیل به په دغه راپور کې وره
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس پېښور ته پکړه کولو مجبور شوه اوس یې پېښور کې درباب خودلو اکیډمي جوړه کړې خودلته یې هم ژوند له ستونزو خالی نه دی
ټول دنیا مونږ پېژني چې مونږ فنکار یو سمره چې فنکاران دي همدغه مسله ده چې بازار ته ځي او راځي او سودا پسې هر څه چې کوي پولیس چې دغه کې ډېر اذیت کوي مونږ پولیس نه ډېر زیات مونږ سره لږ کارت شته او نه دغه شته هغه ویزام چې مونږ سره وو هغه هم ختمه شوه او مونږ ته خو ویزام نه میلنېږي او چې اپلای کوو او پس دوباره کینسل کېږي هغه ریزق کېږي دا تقریبا 100 ځله ده چې زمونږ فنکاران دغه خپل رزق پسې ځي خپل یو 100 روپۍ پسې ځي خپل ماشومان ته مثلا یو څه نه اخلي دا څو کسان شي پولیس نیولی وو هغه هغې څه غریبان څه ګناه وو بس غریبانه نیولی دی تقریبا 2 میاشتې هغه جیل کې وو زنجیرونه هغې لاس کې تللی وو ولچکونه تللی وو
دا هغه سندریز احتجاج دی چې سمو د وړاندې د افغان هنرمندانو د پولیسو لخوا د زورونې او گرفتارو په ارزاد په پیښور کې شوی وو د احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې افغان هنرمندانو ته قانوني مرستې ورکړې وې خو د هنرمندانو ټولنه د حکومتي مرستو مطمئنه نه ده
راځي کې اوس د زمګ ملګری نه شولې شوې دي هغه د پر زمګه د اغاز صدر شمس د منډې تړو خې تیرې سلويخت روزونه اوس بیا تاریخ ته سبا کې خيري نو اغم لګیا د هلي زلې کوي دلته مونږ هم چې کم ځای کې ملګری 19 سره د پی او آر کارډز دی ور سره پی او آر ټوکن نمبر ورته ملو شي دي بیا په هم دلته د 14 فورنرز اکټ چې کم د فادا د پی دی ولګي بیا ډیر په ګرانه سره مونږ اخلاصو نو بس لګیاو خپل کار کې مونږ خپل کار کوو ناګین خلاصې د نشته دي
خو دلته زمونږ ملک کې چې کوم ریفیوجیز دي هغه خیر د مونږ خپل سټیزنز ته دومره رائټس نه ملو شوی نه کب په آئین کې زمونږ ډیر زیات رائټس موجود دي خو مونږ تم چې ډیر زیات رائټس چې لکه غنه نه ملو شوی نو هغه شان دي زمو ریفیوجیز دی هغه ریفیوجیز دل تراشی نو دل ته خپل اداري دي هغه ادارو ته چنه دی تلی شي دی التا باقاعده لکه خپل رائټس کلیم کول شي او دل ته چنه خپل کول جون تی رول شي تر سو پور چنه دا غوی د ملک چې کوم حالات دي حالات ټک شي نه
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس د اتو سو نډیر هنرمندان پاکستان ته پکړه راغلي خو فیض سخی وایي چې د واپسۍ هیله یې د نشت برابر ده.
خو الله نه مشه امید لرو چې د خیر سره وشي، خو بس دا ناممکنه ده چې فنکاران دوباره هلته لاړ شي خپل ژوند آزاد وکړي. ډېر مشکل دی، دا یو ځل نه دی. مونږ تقریبا څو ځله چې مونږ خپل ژوند جوړوو بیا خرابېږي. دا خو ډېره مشکل خبره ده چې یو انسان خپل ژوند جوړوي زیرو نه چې ستارت کوي ژوند، هغه شل کاله خپل کور مور هر څه جوړوي که نه ختمه شي بیا دوباره هغه څنګه جوړ کړي. ډېر مشکل دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی دی سی کلی په ګیرو ولسوالۍ کې یو له هغه کلو څخه دی چې تر ټولو زیات د کچالو حاصلات لري. بزګران یې سږ کال وایي چې دوی تر ټولو ډیر زیات حاصلات د کچالو ټول کړي دي، خو دا چې دوی ته مناسب بازار نشته ده نو دوی نشي کولی چې خپل دغه حاصلات وپلوري. د دې خبر جزئیات کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه شپته یا ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
د مانم ملنګ جلارزای د دیواد خاور سوالی پکتیکا ولایت غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب ده، خالی پښان سره خپل لګ او نور شاید نه درافات. نو د آزاد رادیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یا همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم، ازادي راډیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري. نو خدای پامان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډېر غټ مشکل دی وروره، مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلی دي وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډېر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته روزانه زما دا خبرې به نشر کوي پوه شولې مقامات ته ورسیږي. ما یې به پوه شي د طالبانو راتګ یو نیم کال فاغره دوه کاله پوره کیږي، زموږ خپل حقوق نه دي راکړي، ماشونه پوه شي، بچیان لرو پوه شي، کار روزګار نو تیر نظام اردو کې پوه شي، اوسه پر زموږ حقوق نه دي راکړي او نه کوم معاش راکړي دی. دا مقامات ته ورسوي وروره سیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.